د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جواد ما بسر ک پام کڑی د دے سات د مهم خبرونو لندیستا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شورو چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د وینا پر وخت د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پر تحریک طالبان پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د بلوچستان صوبې د هرنایي ضلع په خو سیمه کې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې احتجاجي پرلت روان و، د احتجاجي پرلت کمیټې غړي وهاب کاکړ وایس آف امریکا ډیوې ته ویلي د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د منلو اعلانونه شوي خو په عملي توګه نه دي پوره شوي، ځکه دوی له هرنایي څخه کوټې ته تللي دي. او د ایران پولیسو سره د مهسا امینی د مرګ په اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی دی د امینی مرګ ټول ایرانیان غمجن کړی دي او دا چې په ملک به ګډوډي نه زغمي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شورو چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره پر تحریک طالبان پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي. تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کې ویلي و چې د ترهګرۍ بیا راژوندي کېدل به نه زغمل کېږي او د ترهګرو پر ضد ګامونو اخیستلو کې به په هیڅ څه باندې دریغ ونه کړي. دغه بیانونه په داسې حال کې مخته راغلي چې د تونلارو او ترهګرو ډلو لخوا یو ځل بیا په خیبر پختونخوا پخوانیو قبایلي سیمو کې په ترهګریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی چې د اکثرو پړۍ هم ټي ټي پي پر غاړه اخیستې. بل پلو ته څېړونکي وایي دې خبره کې څه شک نشته چې د افغان طالبانو پر پاکستاني طالبانو نفوذ شته، خو دوی وایي ګمان نه کوي چې هغه څه به وکړي چې پاکستان ځینې تمه لري. د بلوچستان صوبې د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې احتجاجي پرلت روان دی، د احتجاجي پرلت کمیټې غړي وهاب کاکړ وی او ای ډیوې ته ویلي د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د منلو اعلانونه شوي خو په عملي توګه نه دي پوره شوي، ځکه دوی له هرنایي څخه کوټې ته تللي. د ویلي د هرنایي ضلع په کچه ټولو سیاسي ګوندونو دا پرېکړه وکړه چې په کوټه کې به نن د زیارت یا پاشنبې په ورځ پرلت کینوو. د صوبې په کچه په دې پرلت کې به پښتون تحفظ موومنټ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک ګوند، دا ټول به سره په دې پرلت کې شامل وي. د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې احتجاجي پرلت ناست و او د دې پرلت په ملاتړ د بلوچستان په زیاتره پښتنو سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. دا پرلت د عوامي نېشنل ګوند د غړي خالق داد بابر د وژنې او د اوو تنو د ټپي کېدو پر ضد پیل شوی و. اسلام آباد های کورټ په ایون فیلډ قضیه کې د پاکستان د واکمن ګوند د مسلم لیگ نواز د مرستیال مشر مریم نواز او د هغه د میړه کپتان صفدر اسداګانی ناچاله ګرځولی او د هغوی په بری کولو سره یې د مریم نواز نه اهلی یې هم ختمه کړې ده. مریم نواز د عدالت لخوا د ځان د بری کېدو پریکړه د حق بری بللې ده او ویلي دي چې د فیصلې سره د نواز شریف رښتینولي ثابته شوې ده. خو بل لوري ته بیا حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا د عدالت په دې پریکړه له حقوقي خودلې او ویلي دي چې له دې پریکړې سره پاکستان د شکاله شاته تللی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو کنټرول لاندې دی وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 تنه افغانان چې څو اونۍ وړاندې د کراچي پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو له امله نیولې وو بېرته خوشې کړي دي. دغه سفارت د شورو چهارشنبې د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په بند کې پاتې نور افغان کډوال به هم د اړتیا وړ قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په راتلونکو ورځو کې خوشې او افغانستان ته واستول شي. شاوخوا 192 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو دوه میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک له لارې پاکستان ته تللي وو چې بیا په کراچۍ کې د پولیسو لخوا ونیول شول او په زندان کې واچول شول. په کابل کې یو شمیر ښځو په ایران کې د روانو لارینونو په ملاتړ د ایران سفارت مخې ته لارون وکړ، خو د طالبانو امنیتي ساتونکو په هوایي ډزو دغه لارون مخه ونیوله. د ښځو د حقونو دغو فعالانو چې شمیر شاوخوا 10 تنو ته رسیده د زیارت پنجشنبې په ورځ د ایران سفارت مخې ته مخکې له دې چې طالبانو د امنیتي ساتونکو له خوا مخه ونیول شي، د ایران د پولیسو په بند کې د محسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې د ښځې ژوند او ازادي اشارونه ورکړل. کابل کې ښځینه لرونکونکو په شعارونو کې له ځانه سره ویل ایران راپورته شو اوس زموږ وار دی، له کابل څخه تر ایرانه ډکټاټوري ته نه ووایه، ښکلې محسا ستا وینه زموږ لار او زموږ لپاره الهام دی. دغو لارون کوونکو ویل چې د ایران د خلکو په څیر اثارت نه غواړي او د طالبانو لخوا پر ښځو د لګیدلو بندیزونو پر وړاندې به افغانستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او د ایران پولیسو سره د محسا امینی د مرګ په اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلی دی امینی مرګ ټول ایرانیان غمجن کړي دي او دا چې په ملک کې به ګډوډي نه سمي. پولیسو امینی په دې تور نیولې وه چې حجاب یې سم نه واغسته. د پولیسو په ولکه کې د امینی د مرګ پر سر په ایران کې له تاوتریخوالي نه ټک احتجاجونه راپارېدلي دي او سرکاري مطبوعاتو په مظاهرو کې څلوېښتونه زیاتو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړي. د انساني حقونو تنظیمونو د مظاهره کوونکو پر ضد د ایران د ګامونو غندره کړې ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکای د سلنې ادارې یو ایس آی پی کې د وینا په وخت افغانستان په طالبانو غږ کړی چې په سیمه کې د سولې او ثبات تراوسلو لپاره په تحریک طالبان پاکستان باندې د خپل اثر نه کار واخلي. تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کې ویلي کې د ترکرې بیا راپورته کېدل به نه برداشت کوي. بل اړخ تسلونکي وایي په دې خبر کې څه شک نشته چې افغان طالبان په پاکستانی طالبانو باندې اثر لري، خو وایي ګمان نه کوي چې هغه څه به وکړي چې پاکستان ترې توقع لري. نور حال د اسلام آباد نه د یو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ سره وینا په محل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری وویل د افغان طالبانو له اړخه تیر کال د اگست په 15مه نیټه د کابل واک تر لاسه کولو وروسته دا به ناسمه نه وي چې ووایي ټي ټي پی افغانستان کې پټ ځای موندلې دی. دوی دا هم ویلي د ټي ټي پی سره اور بند وکړي چې ښه خبره وه او هیله لري چې افغان طالبان به خپل نفوذ وکاروي چې دغه ډله د پاکستان اساسي قانون ومني او ځان په وسله کړی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د شورو یا چرشنبه په ورځ د کور کمانډرو غونډې ته وینا کې ویلي وو چې د تراګری بیا رازوندي کېدل په نسخه عمل کې دی سی او د تراګرو په ضد ګامونه اخستلو کې به هیڅ ورسته پاتې نه کیږي. دغه بیانونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تندرو تراګری ډلې یو ځل بیا خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې بیرته راستنیږي او دغه سیمو کې د تراګری یو شمیر پیشي مخې ته راغلي چې پکې د زیاتو پیښو پړه له قانونه ګرځول سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان په سر اخستې ده. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي سردار حسین بابک وی او ای ډي وسره خبرو کې وایي پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف هم د رواني میاشتې په درويشتم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کې په افغانستان کې د تراګرو په فعالیتونو اندېښنې سرګندې کړې وي او ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان فائلونه ته اندیشنې ور دي. افغان طالبانو کا سهم د پاکستان او د ٹی ٹی پی ترمنځ د منځګړې توپ کردار لوبولی وو، خو په ورستیو کې د پاکستان او د افغان طالبانو د مشرانو ترمنځ تاوتریخوالی لیدل کیږي، او په داسې حال کې آیا ممکنه به وي چې افغان طالبان پر ٹی ٹی پی خپل اثر اچولی سی؟ په دې اړه ست جرنالیست طاهر خان وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي.
د افغان طالبانو خو په دې کې شک نشته چې پاکستانی طالبانو باندې یو نفوذ شته، لیکن ګمان نه کوم چې هغه کار به یو کړی چې کم دې پاکستان ته توقع لري. دا هم یو حقیقت دی. هغوی چې څومره رول وو د افغان طالبانو چې هغه دې هغوی دې کوربتوب وکړي د پاکستان او د ٹی ٹی پی مابین د خبرو سہولت کاری دی وکړي، لیکن هغوی یو کار ته مجبورول چې دا به کې دا به نه کې دا ومنه دا ممنه، ګمان نه کوم چې دا هغوی به یادا کار وکړي.
دوی زیاتوي ٹی ٹی پی مسله د پاکستان ده او د دې سیمواري هم د دواړو اړخونو ده چې خپل ترمنځ ستونزې هواري کړي سي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال شیر عباس تنزی د وزیر اعظم شهباز شریف ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا غند لیوه او ویلی وو چې د افغانستان تجارتي بند کړی سیم. هغه پاکستان ته پیغور هم ورکړی وو چې اسلامي او دوست هیوادونه د پاکستانی مشرانو ټلیفون نه اوري چې د قرض ترلاسه کولو د پاره یې کوي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. سلونکو وای په افغانستان کې موجود داعش خراسان ډله د سویلي ایشیا ملکونو ترڅنګ د روس او نور هوادونو لپاره هم یو چیلنج جوړ شوی. وی اندېښنه څرګندوي چې د ایست ترکستان مومنټ لارو په داعش خراسان تر کړ ډله کې د یو ځای کېدو وروسته دغه ډله د منځنی ایشیا په هوادونو کې هم ترهګر کارونه کولی شي. نور تفصیل د پیښور نه دریو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
پدې حقلا د پیښور په هنتون د صحافت څنګه استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف دی وته وای.
نو یو اندیشه دا هم دا هغه خلک څخه کم چې مخکې ایست ترکستان موومنټ د لاندې کار کول او هغه کې زیات تر فوټ سولجرز اوس داعش ته تللی دي. مطلب دا ده چې مخکې کده داعش خراسان فوکس یا توجه د هند طرف ته وا یا د هند سره ټاکلي نور ملکونو طرف ته وا یا پاکستان طرف ته وا. اوس موږ ته دا لګي چې د ایست ترکستان موومنټ څه څوره زور په نور اورګنایزیشن کې راځي، خاص کر داعش خراسان کې د دې توجه به زیات تر په روس او روس سره وستي شایي ملکونو سکوم دي په غي باندې.
داعش خراسان ډلې په کابل کې د روس سفارتخانه وړاندې د ځانمرګي برید مسولیت په سر اغستې. د سپتمبر په 15 رامنځته شوې دغه پیښه کې د سفارتخانه دوو کارکونکو ژوند له لاسه ورکړې. د روسي پوځي کمانډر اناتولی سیدروف د رواني میاشتې په 15مه ویلي چې د اسلامي دولت خواوشه سلور سو غړي د ترهګري فعالیتونو تر سره کولو په هدف د افغانستان شمالي سیمو ته استولې شوې دي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په منطقه کې د داعش خراسان د مخنیوي لپاره باید گاونډي هوادونه په ګډه یو تګلارې وځکړي.
د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن کې داسې فورم موجود دی، داسې خبرې کیږي چې هغه ځای د ملکونو خپل ریسورسز راجمع کړي او دیش دې چې کم هغه ټیرست نت ورکس دي چې کم د بهر نه راغلي خاص تر داعش چې د دې ټولو مشترکې او دشمن دي. نو ما تخکاری دا چې دای ولار ډیره زیاته فیزیبل ده او پاسیبل هم ده چې دوی د خپل ریسورسز راجمع کړي او کچته په دغه لار باندې دوی وکړو کوآرډینیشن سره وکړل، نو داعش چې دین د هغه وحل بیا کافی اسان دی. او کنه داسې ونه شو دي ځان ځان لکه نو بیا ظاهر خبر ده چې د دې وال بیا نور هم مشکل کیږي.
د امریکا او نور ملکونو د استخباراتي ادارو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته د داعش خراسان ډلې د غلو تعداد د سلور زرو نه سیوا شوې دي. خو په وروستو کې د افغان طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې اوس منظم شکل نه لري او د افغانستان ترڅنګ د نړۍ نورو هیوادونو لپاره د خطرې سبب نشي ګرځېدلې. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان په هرنۍ ضلعه کې په 14 اگست عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي غړي خالق داد بابړ او اوبو ژوبل کسانو کورنۍ او سیاسي ګوندونه وایي دوی ته تر اوسه پورې انصاف ورکړل شوی نه دی، ځکه د هرنۍ احتجاج کوونکي د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج کولو ته مجبور شوي دي، خو جاتوي چې پولیسو یې د احتجاج کولو لاره نیولې ده. نور حال د کوټې نه د یوه خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی
د هرنای پر لطوال د بلوچستان سرشار کوټی ته را رسیدلی، خو د بلوچستان د صوبای اسمبلی و مخې ته د احتجاج لپاره لا هم نه دی پریښول سوی. د هرنای د احتجاج د کمیټې مشر احمد جان چې پخپل په احتجاج کې موجود دی او پولیسو ایثار کړی دی، وایي و کوټی ته په لار د بوستان بلیلی او اوس د کوټی شار پر جی پی او چوک درول سوی دی. د احمد جان په خبره حکومت ورسره کړې ژمنې نه دي عملي کړې، ځکه مجبوره سوه چې له هرنای څخه د انصاف غوښتلو په موخه احتجاج وکړه تر راغځولی. د پولیسو له لوري د احتجاج کوونکو د راګرځولو په اړه مو د بلوچستان حکومت له ویاندې فرا اعظم شاه سره د ټلیفون له لارې تماس وکړ، خو زموږ و ټلیفون ته یې د ریپورټ د جوړولو تر وخته ځواب ونه وایه. د خوست د پلتوالو د احتجاج نن 48مه ده. دوی د اګست میاشتې پر 14مه په هرنای خوست کې د پوځي کیمپ په مخ ته احتجاج پیل کړی وو. دا پلت د عوامي نشل ګوند د غړي خالق داد بابر د وژنې او د اوو نورو تنو د ټپي کېدو پر ضد روان دی. نن د پنجشنبه په ورځ په کوټه کې په دې احتجاج کې د پښتون تحفظ موومنټ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک ګوند غړي او مدني فعالان شامل دي. په لټوال تور پورې کوي چې د روان کال د اګست پر 14مه د هرنای په خوست سیمه کې ل شپې د ډزو په نتیجه کې درې تنه ټپیان شوي وو، او د دې پیښې پر ضد د سیمې خلکو د پاکستاني پوځ د ځای کیمپ په مخ ته د 14 اګست په ورځ احتجاج پیل کړ چې بیا ور باندې مخامخ ډزې وسوي. په لټوال تور پورې کوي چې د عسکرو د مخامخ ډزو په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خالق داد بابر ووژل شو او څلور تنه نور ټپیان شو. د پاکستان پوځ د پلتوال دا تورونه رد کړي او دا یې پر ځواکونو بې ځای الزامونه بللی دي. د 14 اګست په ورځ د پوځ ویاند ادارې آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلی وو چې د 14 اګست په شپه د هرنای په خوست سیمه کې پر پوځي پوستا له نږدې آبادۍ څخه ډزې وسوي چې پوځ هغه برید پر شا وتنباوه، او د 14 اګست په سهار یې په نږدې غرونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کړي، او په دې عملیاتو کې د ترهګرو په ډزو کې د پاکستاني پوځ دوه عسکر وژل شوي او یو افسر ټپي شوی هم وو. خو پوځ په خپل دی بیان کې د اولسي خلکو د ټپي کېدو یا وژل کېدو تفصیل نه ورکړی. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو د سپتمبر میاسي پر شلم تاریخ د هرنای و پلتوالو ته په وینا کې ویلی وو چې د خالق داد بابر له کورنۍ سره به ضرور انصاف کیږي، او په پیښه کې چې هر څوک کړوي قانوني سزا به ورکول کیږي. د احتجاجي کمیټې مشر احمد جان په خبره د حکومت له لوري یوازې د خالق داد بابر د قتل مقدمه درڅوي او د هغه له کورنۍ سره مالی مرسته سوي، وایي د هغه قاتلان نه دي نیول سوي. په هغه ورځ په پیښه کې د ټپیسو مقدمه لانه د درڅوي. د هرنای خوست له آبادۍ څخه د امنیتي ځواکونو پوستې نه دي استل سوي. د پیښې د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن نه دی جوړ کړل سوي. وزلي انتظامیه، پولیس او لیویس ته اختیار نه دی ورکول سوي. په سیمه کې د بتخوري او ناامنۍ مخه لا هم نه دی نیول سوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان اسلام آباد های کورټ ایون فیل مقدمه کې د احتساب عدالت لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن صفدر ته اورولې شوې سزا ختمه کړې ده. بلخوا مریم نواز د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه پرنسپل سیکرټري اعظم خان ترمنځ پټو خبرو کې د سیاسي ګټو لپاره د امریکې مخالف بیانیې جوړول د پاکستان د خامی ګټو په ضد ګرځولي، او د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه خبرو د پلټنو لپاره استخباراتي ادارو چارواکو باندې یو مشترکه ټیم دی په روزانه بنیادونو باندې کاروای وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریو خبريال پیر بلال چارا کوي.
اسلام آباد های کورٹ ودانه کې میډیا سره خبرو په وخت مریم نواز تور لګولو د عمران خان د خپل پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره پټو خبرو مخه تراتلو سره د دوی ملک دښمنی پړاګه کیږي.
ہائی پاور جی آئی ٹی بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے گزرا ہوں, جس کے اندر آئی ایس آئی کے ممبرز ہوں, جس کے اندر آئی بی کے ممبرز ہوں, جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں.
آگے ویل پکار دا پاناما رسوائیو پشان دا آئی ایس آئی اونور استخباراتی دارو چارواکو باندے گڑا کمیٹی دی عمران خان پزد روزانہ بنیادنو باندے پلٹنی اکڑی. مسلم لیگ نواز مرستیال مشر وینا و عمران خان کدا ہر چا نازبین وی خود وی سپروان لری لدی اڑوان دے وزیر اعظم شہباز شریف ہم دخپل مرکزی وزیرانو سره شوی خبرو ٹیپونه مخ دراغلیو. عمران خان او د اعظم خان ترمن شوی خبرو کی دا اوریدل کیږي چې دی دواړه دا منصوبه جوړوي چې څنګه د عمران خان په ضد د مخالف و گوندونو د بے باوری تحریک د امریکا سازش ثابت کړي. تیر ورځ د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ سویلین او فوزی قیادت نگٹ کامی سلامتیا کمیٹے زانگڑی غنڈ کے ہم ددے معاملے جا جغستل شوے ہو. حکومتی اعلامی ترمخ غنڈ دا وزیر اعظم دفتر دا سیکیورٹی جاج اغستو او دا کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ پا مشرے کے دا پلٹن دا پار دا استخباراتی دارو چارواکو باندگڑ یو لولپور کمیٹے جوڑاولو پریکلے ہم کڑے وے. دا زیارت پورز اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا پا وقت دا قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڈ ویلی عمران خان نئے آواز دا پاکستان او د امریکای تاریخی اړیکو ته زیان رسولی خو په داسې کولو د خپل سوګن خلاف ورزي هم کړې ده. اعظم نذیر تارڈ زیاته کړې مرکزی کابینه به د دې جاج خلی چې د قانون د خلاف ورزي په تور په دې اړه د عمران خان خلاف څه کاروای وکړي شي. خدا پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف سره تړاو لرون کې وتلې قانون پوه بیرستر گوهر علی خان د مرکزی وزیر دا دریز او تورونه ردوي
چې هغه چې کوم سټېټمنټ ورکړې د حقایق هم برعکس ورکړې دی او پولیټیکل سټېټمنټ ورکړې دی او ایون هغه کنټینټس هم نه دي کتلي. پای کې خو ذکر دا شوی چې سایفر راغلې دی, د سایفر موجودګي ظاهره شوې دا وغه اډمټ کړې شوې دا هغه جنسوم منلې و هغه ایس پی آر خپل پریس ریلیز کې هم منلې شوی او هغه باندې سټېټ سپریم کورٹ تم تلے دے ریکویسٹ پر تلے دے چی کمیشن جوڑ کے او داغی جواز او داغی بنیاد دور سو ایزان واقعی داغا ترٹ ہو کنو دا 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 چولی شوی دے.
بل اړخ ته د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف هم په ګوته کړې دی په دې حق کې نه ده چې د چا په ضد باندې د غدارې مقدمې جوړې شي. له دې وړاندې اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ د مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن صفدر په اپیلونو دوی ته ایون فیلډ یا لندن کې د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو قضیه کې د اعتصاب عدالت لخوا اورول شوې د بند سزاګانې ختمې کړې دي. کال 2013 کې اسلام آباد اعتصاب عدالت دې قضیه کې مریم نواز او کالا او کیپٹن صفدر ته د یو کال سزا اورولې وا. پیر ولایچا وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پختون تحفظ مومنت یو مشر علي وزیر په ضد د شمالي وزیرستان په میرانشا کې جوړه مقدمه کې د ضمانت په خواست اوریدنه شوې. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د اکتوبر 3 نیټه ورکړې. ریپورت په د سیمې نه دریو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
په بنو کې د علي وزیر وکیل شعیب صدوزی فایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پېښور هایکورټ د بنو پر رجسټري کې د ضمانت په خواست اوریدنه وشوه, خو سرکاری وکیل عدالت ته وویل چې د مقدمې تیاری نه ده کړې ځکه د عدالت نه وخت وغوښتو او عدالت بیا د 3 اکتوبر پورې وخت ورکړو.
ریکارڈ مکمل اولے کے پورا مطلب وہ کرتا میں ماں کا مطلب میں یہ نیرا کیم دستاویزات کام میں نواغ ادائی پٹھے بیرا کو کنا جی.
علی وزیر تا کال 2006 راسی تا کراچی پر مرکزی زندان کی بندی دی او پر کراچی کے پرچلور مقدمے چلے تھے سے پرچلور وارو مقدموں کی عدالتوں نے زمارتوں منظر کھڑی دی. علی وزیر تا پر کراچی کے پرستے مقدمہ کشتا کراچی طرح گری پر زد 12 نمبر عدالت پر 11 ستمبر دا زمانت منظوری ور کھڑی فا, خو هغه وخت چې نوموړی د کراچۍ په جنا روغتون کې داخل وو. وروسته وکیل قادر خان وایس اف امریکا ته ویلي وو د هغه په وروستۍ مقدمه کې ضمانت منظور شوی خو د میرانشاه په مقدمه کې گرفتاری خودل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دوی د معلوماتو تر مخه په علي وزیر پسې د بلونه پولیس هم راغلی دی خو تر اوسه هغه نه دی بوتلل شوی. شعیب سدوزی وای ٹرائل کورٹ د علی وزیر د ضمانت خاص رد کړی وو، ځکه دوی ہائی کورٹ ته د ضمانت لپاره خاص کړی او اوس که هغه په کراچی کې په زندان کې وي او که دلته په بنو کې وي اورېدنه یې کېدای شي. د ضمانت په خاص اورېدنه کې د هغه موجودګي ضروري نه ده. هغه ویل دوی هیله لري چې په راتلونکي اورېدنه کې به ضمانت منظور شي.
آغا زړه سټیټ اوف ایډیشن دا میوټینی دا ایمیډیشن دا آغا کی معنی نه مرګری ته جکیم ته فاطمه ورکاو لا غدا فاطمه از معنات چې جو سی بالکل کا بل کیس نه یو بل کیس ریکوایرډ نه وي بالکل در هاي په عمل سر دی جی
د میران شاه د پولیسو تھاړې تر مخه د علي وزیر پرځد د کال 2016 د نومبر په 15 نیټه دا مقدمه درج شوی سی پکښې یو سل یویشت یو سل درویشت یو سل چلیریشت 1544 او 1544 ماده لګول شوی دی. د وکیلانو په وینا د مادي د بغاوت ریاست او ریاستی ادارو د سپکاوي او پرځړې د خلکو راپارولو په تور لګول کېږي شي. علي وزیر درملنې لپاره په 9 ستمبر د کراچۍ په ځینا روغتون کې داخل کړی شوی وو او 6 ستمبر بیا رخصت کړی شوی دی. د پی ټی ایم د کراچۍ مشران وایي اوس یې صحت ښه دی. د نوموړي پرځد په کراچۍ کې د مقدمو اورېدنې هم راپارې دي او د کال 2016 د دسمبر په مقدمه کې چې نوموړی نیول شوی وو په دغه مقدمه کې د وکیلانو په خبره وروستۍ اورېدنې روانې دي او پرون په 28 ستمبر د کراچۍ ترهګرۍ پر ضد 12 نمبر عدالت کې اورېدنه شوې او د حتمی دلایلو اورېدنې لپاره د اکتوبر 6 نیټه ورکړل شوې ده. عدنان بیټنای ډیوا بنو.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا په پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي او اوساس وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سره لیکل شوی دی. تا د منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان د خزانی د پخوانی وزیر د اسحاق ډار د 15 کالو د جلاوطنۍ نه پس پاکستان ته په واپس تلو او د خزانی د منصب ورته د بیا سپارلو په موضوع د هندوستان په مشهور میگزین دی پرنٹ کې یو تفصیلی تجزیاتی مضمون خور شوی دی. دی پرنٹ خپل مضمون کې لیکي چې د اسحاق ډار د واپسۍ په موضوع د پاکستان د سیاست دانانو او د تجزیه نگارانو په منځ کې ګرم بحثونه روان دي. د اسحاق ډار نه وړاندېنی وزیر خزانه مفتاح اسماعیل په سختو مالی فیصلو کولو د خلکو لوی ملامتې په سر واخیستې، خو آی ایم ایف نه د 1.2 کروڑ ډالرو د امدادي قرضې د بوت کولو دپاره د ګیس او تیل په نرخونو کې د حکومت له طرفه ورکیدونکي رعایتي نرخونه ختم کړل. د پاکستان نامتو لیکوال او صحافي زاهد حسین پډان اخبار کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې لیکلی دی چې مفتاح اسماعیل صرف د ملامتونو د ډکو سختو مالی فیصلو کولو د پاره راوستي شوی وو. په لندن کې د پاکستان زنانه سیاسي تجزیه نگار عائشه صدیقه پرنٹ ته ویلي دي چې اسماعیل یقینا چې په خپلو فیصلو د اسحاق ډار په لار کې پراته ډیر خندان لري کړی دي. دی پرنٹ خپل مضمون کې زیاتای چې په اسحاق ډار په کال 2019 کې د بډو رشوتونو په تورونو کې مقدمه جوړ کړې شوې وي او د همدی مقدمو د لاسه اسحاق ډار ملک پرې خودو او عدالت ته پنه پیش کېدو اشتهاري اعلان کړی شو. خو تیره هفته د بډو رشوتونو د مقدمو سماعت کوونکی عدالت د گرفتاری دایمي ورنټ معطل کو او پاکستان ته دراتلو د لاري اواره کا. مفتاح اسماعیل د نهي پورز د خزانه د وزیر په حیث د خپل منصب نه استعفا ورکا. د ده په استعفا دا ګنګوسی نور زیات خواره شول چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او اسحاق ډار د تیلو د نرخونو د زیاتولو په فیصلو د مفتا اسماعیل نخوابه دی وو. د مفتا اسماعیل د خپل دفتر نه په خاموشه سره په وتو د پاکستان زنانه صحافی اریبا شاهد لیکلی دی چې کله مفتا اسماعیل د پټرولو د نرخونو زیاتولو فیصله وکا نو د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند زنانه نائب صدر مریم نواز شریف خپلو لاندې باندې ټویټ پیغامونو کې د مفتا اسماعیل په دې فیصله ډیر خفګان ښکاره کړی وو. د مریم نواز د خفګانی پیغامونو نه دا خبره واضحه ده چې د مفتا اسماعیل په معاملې د پاکستان مسلم لیگ نون دننه بې اتفاقي ده. خو اریبا شاهد وایي چې د سختو فیصلو کولو وروسته مفتا اسماعیل آی ایم ایف سره د سختو شرطونو سودا وکا. په دې فیصلو یقینا چې مفتا اسماعیل د بدنامۍ توق په خپل غاړه کو، خو د دې چې څومره فائدې اوس راځي نو په هغې به یقینا چې اساق ډار برید تاوي. دی پرنٹ په خپل مضمون کې د خبر رسانې ادارې رائټر د یو رپورٹ په حواله لیکلی دی چې اساق ډار د خپل وخت د یو مضبوط وزیر خزانه په حیث یادیږي. د پاکستان د مرکزی بینک د مضبوطولو او بازار ته په خلاص مټ د خارجه سکې د راوستو د پاره هم ډیره نامه لري. اریبا شاهد خپل تبصره کې دا هم لیکلی دی چې دا وخت پاکستان کې کاروباری طبقه کې دا تپوسونه هم گردش کوي چې آیا اساق ډار به قابو کې د ساتلي کرنسۍ نظام ته واپس ځي. په کال 2013 کې د روپۍ شرح 19% رالاند نکړې شوې وه او مرکزی بینک پرانستی بازار ته د دې د شرح د فیصله کولو اجازت ورکړې وه. لندن نه د پاکستان زنانه لیکوالې او تجزیه نگارې عائشه صدیقه د پرنٹ میگزین ته ویلي دي چې د جمهوری حکومت او د فوج ترمنځ د اختلافاتو پر رڼا کې اساق ډار د ډیر وخت نه په خلکو کې دا تاثر خور کړی دی چې فوج له بجټ کې د هغوی د خوښې د رقمونو په نور کولو اغا بدنامه کړی شو. خو دا بیانیه غلطه ده. فوج د اساق ډار په دور کې د رقمونو د پاره څه لاس خپي نه دي خوځولي. خو په قول د عائشه صدیقه د خپلو مالی حدودو نه په وتوبه د ریاست د پاره مسلې جوړیږي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا د یو ساده خبری خبرونه دا غوږی. کرملین وایي روس په د جمعې په ورځ د یوکرين هغه څلور سیمې په رسمي توګه باندې په روس کې زنګ یا شامل کی چرته چې روس ریفرندم کړی دی. دا ټول پښتنه یا ریفرندم یوکرين او د دې اتحادي ملکونو غیر قانوني بللې او په روس کې د نورو بندیزونو لګولو پښتنه کړې. نور حال تاسو زموږ همکارا کلثوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا کرملین ویان دیمتری پیسفوک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سیمو زم کېدو د مراسم کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین او د روس لخوا د دې څلورو سیمو لپاره ټاکل سوي مشران ګډون وکړي. روس د نهه یا سه‌شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د یوکرین په څلورو سیمو کې ترسره سوي ټول پښتني یا ریفرندم له لومړۍ نتیجو څخه ښکاري چې د خلکو اکثریت غواړي د روس سره یو ځای سي. خو د ټول پښتني په پراخه توګه د یوکرین، امریکا او نور غربي هیوادونو لخوا غندل سوي او دا یو غیر قانوني کار بللی. د جرمني چانسلر اولاف شولز د پنځمبه په ورځ په ټویټر لیکلی چې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي ته ډاډ ورکړی چې جرمني به کله هم دغه پایلې یا نتیجې تسلیم نکړي. هاغلی شولز وویل د یوکرين قبضه شوی سیمو کې روس ریفرندم څه ارزښت یا معنا نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندی کرین جین پیرر د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې امریکا تمه لرله چې روس به د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه کوي او د یوکرین سیمه کې د شاملېدو لپاره ناسم ریفرندم استعمال به کوي. هغې وویل که څه هم روس ادعا کوي چې څلور سیمې به د روس برخه جوړوي خو دا سیمې به د یوکرین سیمې پاتوي. هغه وایي چې موږ به د خپل اتحادیانو سره په ګډه پر روس نوي بندیزونه پر ځای کړو. په روس کې دننه د روس څخه بهر هغه خلک او ادارې چې د دې عمل ملاتړ کوي بدنوي سخت اقتصادي بندیزونه ښکار سي. د یورپی یونین د کمیشن صدری ارسولا وین دیرلین د چهارشنبه په ورځ وویل چې ایو با د روس په مواصلاتو نوی بندیزونه ولګوي. هغه په برکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا به د روس په تولیداتو اروپا له مارکیټ یا بازار څخه بهر وساتي او روس ته به اضافي د 2 بلیونه یورو ګټې څخه معلومه کړی سي. یورپی یونین د 20 غړي هوادونه به دا بندیزونه د پرځای کولو لپاره منځوري ورکوي. یاد دی وی چې د تیر بندیزونه په اړه هم موافقه ته رسیدو کې ځینې ستونزې موجود وي.
خبری اداره وای چی په ایران کې د پولیس په بلخه کې د مهسا امینی د وژنې په ضد احتجاجونه د ایران اتیاو نور خارونو ته غزیدلې دي. اخوا د افغانستان سرخار کابل کې په لسګونو خزو چې د ایرانی احتجاج کوونکو سره د یووالي لپاره احتجاج کولو د واکمن طالبانو امنیت ساتونکو پرې هوایي ډزې کړې دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار
د ایران پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د مرګ پاړه د ایران صدر ابراهیم رئیسی ویلي د امینی مرګ ټول ایرانیان غمجن کړي دي خو په ملک به ګډوډي و نزغمي. مهسا امینی پولیس په دې الزام نیولی و چې حجاب یې سم نه واغوسته. د پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د مرګ په سر په ایران کې د تشدد نه ډک احتجاجونه راپارېدلي دي او سرکاري مطبوعاتو په مظاهرو کې د یو سلويختو نه زیاتو کسانو د وجل کېدو خبرونه ورکړي دي. خو د بشري حقوقو ډلې بیا په خپلو رپورټونو کې وایي مرګ جوبلا د دینه نور هم زیاته ده. د وی او ای انګریزي څنګه په وپاڼه خپور شوی رپورټ کې ویل شوی دي چې په ایران کې احتجاج کوونکي د مظاهرو په وخت د عامر مرداباد او مبارزه وکاو او مروبه غوونه پورته کوي. ای پی خبری ادارې په یو خبر کې ویلي دي په امریکا کې د ایران د پخوانی باچا زوی رضا پهلوی په ایران کې دروانو احتجاجونو هرکلی کړي او ویلي دي چې دا په ایران کې د خځو لخوا یو تاریخي انقلاب دی. د یادونه وړ ده چې د رضا پهلوی پلان په کال 1971 کې له هغه وروسته د حکومت څخه لری کړی شو چې په ایران کې مذهبي پلویانو په زور واک واخستلو. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د ایران صدر رئیسی د ایران حکومتي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دا مهسا امینی مرګ هر څوک غمجن کړی دی خو انتشار د قبلول وړ نه دی. هغه ویلي د ولس تحفظ د حکومت سره کرخه ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د اړې غړې د لارې د معاشره امن خراب کړي. د انساني حقوقو تنظیمونو د مظاهره کوونکو په ضد د ایران د ګامونو غندنه کړې ده. رایټرز خبری اداره وای د ایران تر ټولو لوی روحاني مشر آیت الله خامنئی تر اوسه پورې په ملک کې کیدونکو احتجاجونو په اړه سندې ویلې. صدر رئیسی د امنیتی ځواکونو ستاینه کړې او ویلې دي امنیتی عسکر د خپل ژوند په قربانۍ د ملک دفاع کوي. د ایران ترڅنګ په نورو ملکونو کې هم د ایران د احتجاج کوونکو په حمایت کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د افغانستان سرخار کابل کې هم نن په لزګونو خزو د پیخي پزت احتجاجونه کړی دي. د وی او ای آشنا د وپاڼې د خبر تر مخه د واکمنو طالبانو امنیت ساتونکو په دغه احتجاج کوونکو هوایي ډزې کړې دي او د لارګون مخې نیولې ده. خځې احتجاج کوونکي چې شمیره تر 150 پورې ویل شوی کابل کې د ایران سفارتخانه مخې ته احتجاج کولو. په خبر کې ویل شوی چې په کابل کې خځو داسې غوونه پورته کول چې ایران راپورته شو او اوس زمونږ وار دی. خدا آشنا ویب د خبر تر مخه د طالبانو امنیت ساتونکو د دغه احتجاج کوونکو نه د شعارونو دغه کارډونه واخستل او زمکه ته را گزار کړل. د ایران فارس نومي خبری ادارې په خپل یو رپورت کې بیا ویل دي چې د ایران حکومت په تهران کې د فرانس د سفارتي چارو مشر راغوښتي دي او ورته په فرانس کې د ایرانی حکومت په ضد په روانو احتجاجونو او په دغه احتجاجونو کې د فرانسوي چارواکو په ګډون احتجاج کړی دی. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. د پاکستان او افغانستان د تجارتی چارو چارواکو په چان فولا تجارت په وړاندې جوړ خندانو لري کولو لپاره خبرې اترې کړې دي. د پاک افغان ګډ سوداګریزي خونی نائب صدر عبدالغنی اچکزی ویلي چې دغه دوه اړخیزه خبرې په داسې حال کې شوې چې په چمن ګډه پوله باندې د مشکلاتو له وجې په دوه اړخیزه تجارت کې ډېر کمی راغلی دی. نور حال د چمن نه دی. خبریال
پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې یو کال تیرېدو پس دغه پرچمن پل د پاکستان او د افغان طالبانو د ګمرکاتو د چارواکو ترمنځ اولنۍ غونډه ده چې دواړو طرفو څخه لوړپوړو مشران پکې شریک وو. که څه هم کسټم چارواکو تر اوسه دغه ناسته کې سوي خبرو جزئیات او خبرې رسنۍ ته نه دي ورکړي، خو د پاک افغان جوینټ چیمبر اف کامرس یعنې ګډ سوداګریزې خونې نایب صدر عبدالغنی اڅکزي وډیوه ته وویل په پاکستان کې راغلي سیلابونو له امله لارې بندېدو څخه د افغان ترانزیت او نور سوداګري چارې د افغانستان سره متاثر شوي دي. سووس د افغانستان سره پر داخلي دروازو باندې رش زیاتېدو له امله شپو شپو تجارتي مالونو څخه ډک مرشان ولاړ وي چې دواړو طرفو چارواکو پر دغه هم خبرې کړي دي چې دغه بیروبار څنګه کم کړي.
پاکستان دا ورته کښې ښووله چې زموږ کوم ټیکن پینډنسي پاته ده، کوم محصول پر کېږي، ټیون ورته وایي، ټیک ورته وایي، دا باید ژر د ژره ته موږ ته د یوبوب د لارې را اپلوډ کړي. چې موږ ته دا خبر ورسېږي چې دا مالونه افغانستان ته ورسېدل، کوم لوډ کنټینران د دې خوا زه ځي، دا باید ژر د ژره ته در سنبال کړي، په ګمرک کې سهولت ورته جوړ کړي، دا ژر خالي سي برته ژر را واوړي، وځنډېږي. پر افغاني تجارانو ډېر ډیټینشن راځي چې کومه لار دلته پاکستاني تجارانو ته جوړه کړې ده، بین سي څخه در صفر نقطې پورې ټیم باید دا خپل دا خواصله را جوړ کړي. خلیل مرشان پر یوه لار ځي، لوډ به پر بله لار ځي.
د پاکستان کسٹم دلته په چمن کې یو لوډ پوری چارواکي اسسټنټ کلکټر ملک احمد وډیوا ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په شلو ورځو کې حکومت پاکستان پر چمن پوله 50 کروڑ کلداري محصول جمع کړی دی. خو د پاک افغان ګډ سوداګریزې خونې پخوانی مشر محمد قسیم اڅکزي د پاکستاني کسٹم چارواکو دغه عدد شمار ډیر کم وبلل. ستیر کال په دغه میاشت کې حکومت پاکستان ته د دوی لخوا دوه چنده محصول جمع کړل شوی وو. د ده په وینا دا وخت د افغانستان سره د تجارت کچه ډیره راټیټه شوې ده. د پاکستان سټیټ بینک لخوا جاری شوي اعدادو شمار کې ویل شوي دي چې د کال 2021 جولای د میاشت څخه بیا تر جون 2022 پورې د افغانستان څخه د امپورټ کچه 1.4 میلیون امریکایي ډالره وه، چې د پاکستان څخه بیا د افغانستان ته د اکسپورټ کچه 1.2 میلیون امریکایي ډالره وه، چې په تاریخ کې اول ځل افغانستان ته د پاکستان اکسپورټ باندې د افغانستان څخه د امپورټ کچه زیاته شوه، چې د امپورټ او اکسپورټ ترمنځ 90 میلیون امریکایي ډالره توپیر وو. خو د نوي مالي کال جولای څخه تر روانې میاشتې د ستمبر پورې د پاکستان له اړخه د افغانستان سره پر تجارت ریګولیټری ډیوټي ټیکس پی ایس ډبلیو نیو نظام د لانجو او په پاکستان کې د پشکال توفاني بارانو څخه سیلابونو راتلو له امله لوی لارې بندېدو څخه هم دوه اړخیزه تجارت سخت زیانمن شو او دواړه طرفو ته تجارانو ته د کورونو په زیانونه واوښتل. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د بشری حقوقو او قانون ماهرینو په پاکستان کې د اقلیتي ټولنې جنکو په زور د مذهب بدلولو او د جبري ودونو په ستونزو د قابو موندلو لپاره د یو مضبوط قانون جوړولو غوښتنه کړې او ویلي چې د اقلیتي جنکو په زور د مذهب بدلون زیاتره پیښې د رضامندۍ له کبله پیچلې کیږي او تر اوسه پورې د دې مسلې حل نه راوتل انتظامي ناکامي ده. دا خبره د قانون او بشري حقوقو کارکوونکو اسلام آباد کې د سنټر فار لا اینڈ جسٹس لخوا راجوړې کړې یوې قانوني مباحثې کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د لیبر خبريال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د تیر نه په ورځ اسلام آباد کې د سنټر فار لا اینڈ جسٹس لخوا په پاکستان کې د اقلیتي ټولنې جنکو ته د تحفظ په معاملې د مباحثه کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې چې عدالتونه د اقلیتي جنکو په جبري توګه مذهب بدلولو او په زور ودونو باندې قابو موندلو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې دي. ورسپانه ډان وايي په دې مباحثه کې په دې خبره هم اتفاق شوې چې غیر مسلم پاکستانیانو ته ورپېښې ستونزې د مضبوط قانوني تحفظ په مرسته هواري دي شي. په مباحثه کې ګډون کوونکو په دې خبره هم ټینګار کړی چې د غیر مسلم جنکو په جبري توګه د مذهب بدلولو قضیو کې د بشري حقونو تر ټولو بنیادی سرغړونه د هغوی د کمومرې ودونه دي. د لګکو د حقونو فعال او د غیر دولتي تنظیم سینټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي دا ستونزه د انصاف سره تعلق لري. هغه وایي زموږ په هیواد کې د جنسی غلامۍ رواج دی او دا په حقیقت کې په جبري توګه د ودونو او مذهب د بدلولو په نامه د جنسی غلامۍ د ودرولو معامله ده. دې مباحثې ته خپل وینا کې د وزیر اعظم لپاره د مذهبونو ترمنځ د همغږۍ ځانګړي استازي طاهر اشرفي دا دعوی غلطي ګرځولي چې ګنی پاکستان کې هر کال د زرو نه زیاتې هندو جنکې په زوره مذهب بدلولو ته اړ باسل کیږي. وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې نوموړی وایي
اسلام میں تو جبر نہ جبری شادی کا کوئی تصور ہے.
په اسلام کې په جبري توګه نه خو د مذهب بدلولو او نه په زوره د ودونو تصور شته. دا یو انتظامی او د رواج ستونزه ده. په ځینې ځایونو کې د هلک او جینۍ ترمنځ د خوښې ستونزه راپورته کیږي چې وروستو د اسلام په نامه پټول کیږي. ورسپانډان د قانون او انصاف د پارلماني چارو د سیکرټري مهناز اکبر دخلی لیکي چې د کم عمرې په ودونو باندې د قانون د تحفظ د لارې قابو موندل کیدی شي. د لګکو د حقونو فعال کپل دیو وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د مهناز اکبر د وړاندیزونو سره اتفاق کوي او وایي
جبري مذهبي فورس میرج اور فورس کنورژن دونوں کی آپ ہمیں میں کہوں گا کہ آپ اس کے لیے قانون سازی لائیں.
هغه وایي په جبري توګه د مذهب بدلون او په زوره د ودونو د مخنیوي لپاره که قانون جوړ شي نو دا مغالطه به ختم شي چې ګنې هندو جینې د مسلمان هلک سره پر رضامندۍ واده کوي او مذهب بدلوي. د بشري حقونو د خپلواکه غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشره او اوسنۍ غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي که د 18 کالو څخه کم عمره جینې په خپل خوښه واده کوي نو باید چې په هغې کې د مور او پلار کردار ضروري وګرځول شي. هغه وایي که څه هم منګه د جبري ودونو او مذهب بدلولو په شمیرو باندې پوښتنې راپورته کولی شو خو اصل خبره دا ده چې په سیند صوبه کې په لویه شمیره کې د هندو لګکو جنکې په زوره مذهب بدلولو ته مجبوره کیږي او ودیږي. ورسپانډان د سینټر فار لا اینڈ جسټس کنوینر میری ګل دخلی وایي چې د هندو او عیسائی ټولنې سره تعلق لرونکي یو شمیر جنکې په زوره واده او مذهب بدلولو ته مجبوره کړی شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوردونکو، تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس آف امریکا د یو ستا خبري خبرونه ته غوږی. د خبر پښتونخوا شمالي وزیرستان په میرعلي تحصیل کې یو بله هدفي پېښه شوې چې پکې یوه خیر غوښتونکې زنانه وژل شوې او بله ژوبل شوې ده چې د علاج لپاره بنو سیمه کې یو هسپتال ته وړل شوې. نور تفصیل د سیمینار د یو خبريال عدنان بیٹنی را کوي.
د شمالي وزیرستان پولیس د پېښې تاییدوي او وایي د هدفي وژنې پېښه فا چې تیر ورځ میرالی بازار کې شفې. د میرالی تانی څارواکو وایي سف امریکا ډیپا ته وویل پېښه کې ایواز رانه وژل شوې او بله ژوبل شوې ده. د دوی په وینا د وژل شوې زرانه پېژنګلو د زینب او د بلې پېژنګلو د لالا په نومونو سره شفې چې خانبدوش یا کوټانۍ دي او په میرالی بازار کې خیر غوښت. د سیمه ځایي خلکو اول د زرانه بازار کې په خیر غوښتلو بوختې وې چې په موټر سایکل نامعلوم پټ مخ کسان راغلل، په دوی ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د میرالی روغتون څارواکي وایي تېره ورځ دوه زرانه چې یوه مړه او بله ژوبل حالت کې روغتون ته راوړل شوې چې په ګولیو سره ویشتل شوې وې. د روغتون څارواکو په خبره ژوبل زرانه درملنې لپاره بنو سیمه کې روغتون ته وړل شوې. د میرالی تانی پولیسو په خبره د دغې پېښې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په سمدستي توګه د دې پېښې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې وروستۍ پېښه د ستمبر په 16 د میرالی په حیدرخیل سیمه کې شوې. د پرله پسې هدفي وژنو پر ضد د شمالي وزیرستان د خلکو احتجاجي پرلت نن په یو اویاومه ورځ دفع هم لري چې پکښې دوی د حکومت نه په علاقه کښې په بشپړ ډول د امنیت د ټینګښت غوښتنې کوي. په شمالي وزیرستان کې دا پرلت په داسې حال کې روان دی چې دوه ورځې وړاندې په 20 ستمبر میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په کاروان ځانمرګی برید شوی و چې پکښې 21 د ملیشا ځواک عسکر ژوبل شوی و. د احتجاجي پرلت پر مهال د اوتمنځو مشران وایي د ضرب عضب عملیاتو څخه را په دې خوا د 500 نه زیات د علاقې کسان چې پکښې زنانه هم شامل دي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د هدفي وژنو د شپې په حکومتي کچري تایید شوی، خو د جولای په میاشت کې د شمالي وزیرستان د انتظامی مشر شهید علي خبري غونډې ته ویلي وو سږ کال تر دې مهاله شمالي وزیرستان کې 3 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي چې زیاتره د پیښې په میرالي سب ډیویژن کې شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظمي پوځي عملیات کړي او عملیاتو په پایله کې د سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوې شوي، خو د علاقې خلک وایي تر عملیاتو وروسته د علاقې وضعیت د تسلۍ وړ نه دی او هر ورځ پکې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ په هدفي پیښو کې ځایي خلک وژل کیږي. ادنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د پنجاب صوبې لخوا پښتونخوا ته د وړو او د غنمو د بندیز وروستو په صوبه کې د وړو کمی سره بیې زیاتې شوې دي چې د بلاندې نه په معاشي توګه اغېزمن عام ولس یې نور هم متاثره کړي دي. خو چارواکي وایي که د پنجاب صوبې نه د وړو بندیز لرې شو نو بیې به بېرته خپل ځای ته راشي. رپورټ پرې سیمې نه د یوه خبریال ملک وقاص را کوي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د سرکاري اوړو په 100 کیلو تروړه کې 315 روپے اضافه شوې ده. د ستمبر په 20مه د پختونخوا صوبې د خوراک د تنظیم محکمې لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی د 100 کیلو د اوړو تروړې بیا 295 روپے او ټاکلې شو، کومه چې وړاندې 100 روپے و. په یو خوا د اوړو بیا زیاتې شوې نو بل خوا د اوړو کمې هم رامخته شوې او کله چې سرکاري اوړه بازار ته راشي نو اولس یې ډېر په مشکله تر لاسه کوي.
قوم پیسې ورکوي او لکه د خیرمارانو په یو ځای او بل ځای کې منډې تړلې وي او بیا هم ذلیله کیږي. نو زه د حکومت ته خواس کوم کم چې صاحب اختیار دي چې اغویره د قوم باندې رحم وکړي.
په دې قطارونو کې خلک زیات لیدل کیږي خو اوړه په حساب نه وي چې د ټولو ضرورت پوره شي. دا ضرورتمن وای د بازار او سرکاري اوړو په نرخ کې او شا 100 روپے په 100 کیلو تروړه کې فرق دی.
په سرغلی او دا یوړو راته ویلونی شو او الله ګواري چې زه هم د دې وړو له داسې ځای بیا مقرر کړي د دکانونو چې غریب خلکو ته خوراک په آسان ملاويږي. کنه غریب سړی رزق پورې راندې کا پوړو پسې به منډي و چې کاکا وړ کم ځای ته راغلی کم ځای ته راغلی. نو دا د الله نه د دوی ورېږي صرف او صرف د الیکشن په وخت یار یو راځي زموږ په وګلا دي چوب په موږ راکوي. نو ټیک داغدار دي موږ بوله ورکو خو د خدای په خاطر دې پرې غریبانو خلکو باندې رقم کی.
دا محل په صوبه کې د امروزه په حساب د 0000 ټنو غنمو ضرورت دی او ملیونو ته یوازې 3,800 ټنه غنم ترلاسه کیږي. د ملیونو مالکان وایي که د پنجاب صوبې لخوا د اوړو پر رسد قطغنونه لرې کړي نو یوازې د اوړو کمی به پوره شي بلکې نرخونه به هم راټیټ شي.
فوډ آیټم چې څومره دي د غنمو د ویټ پروډکټس دا خو په اسانه راځي. نو باغ باندې به خرچه صرف د ګاډي کری لوډ اینډ لوډ راځي منځ کې په کیس قسمه خرچه نه. اوس اس پتہ نه لګي یو ګاډه د پنجاب نه راډوټ شو د غنمو دی یا د وړو دی پغې په منس کې څومره خرچه راځي د پتہ نه لګي. نو هغه چې به د تکرو رسیا غ خرچه پیډي وېډ کیږي ښکارا خبره چې غم په دې قوم باندې ګرانه په شکل کې راځي او نو خو دې سیلا شته دی نه جی په بندي ختم شي او سبسډایز وړو کم از کم د موجوده کوټې نه ډبل شي نو ان شاء الله چې د وړو حواري سره به د قوم ته ډیر اسانه شي او کاتو بارزان شي. دا 1500 روپیا کې به د پرایویټ وړو ملويږي 1300 باندې سرکاري دي نو څوک پته سرکاري او څوک پته پرایویټ اخلي دونه به بیا مسئله نه وي.
د خوراک د تنظیم محکمې چارواکي وای د صوبې او یا فیصد آبادی د پنجاب صوبې په اوړو یا غنمو انحصار کوي خو اوس التنا اوړو او غنم بند شوي نو ځکه دلته د تونځه رامخته شوي. دوی وای دوی په حکومتي کچ د پنجاب صوبې چارواکو سره خبرې روانې کړې دي.
لکه اوس 120 بوره موږ ورکو 100 کیجی غنم او دا تک 14 فلور ملي دي سره 400 کی نو د یو مل 353 بوره 20 کیجی وړم ته وی راغی. نو که ان کیس دا کوټه د 120 پځای باندې تقریبا 350 نه بره شو نو دا ریکوایرمنت ان شاء الله بیا سم سپنی دی.
سیړون کې وای کړه پنجاب لخوا د غنمو یا اوړو پراتلو بندیزونه لری کړی شو نو د اوړو په نرخونو کې به ډیر کمی راشي او امکان دی چې 100 کیلو تروړې بیا به پرانست مارکیټ کې 1500 او د سرکاري اوړو نه ضرور روپو پورې راښکته شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
دو وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه دي. د چاپیریال د ساتنې پلویان وای پاکستان کې راغلي تباهي د ماحولیاتي بدلون منفي اثرات دي. پاکستان کې سیلابونو کورونه وران کړي او د سیف دی چلډرن په سیلاب ځپلو علاقو کې شوې سروې وایي چې په هر شپه کې یو کس پې کور شوی دی. ماهرین وایي چې پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون اثرات په ګوته کېږي، خو د ماحولیاتي بدلون مخنیوي او یا د دې نه د تحفظ لپاره تیاری نه ده شوی. نور تفصیل د پېښور نه د یو خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د چاپیریال بدلون او د دې اثرات په حق لا یو مدني فعال شاد بیگم وای پرستو کې په خیبر پښتونخوا کې ډیرو علاقو کې د سیلاب تباہی کتلې ده او تخکاری چې د دې نه بحالی به د ځایی ادارو یا یوازې د پاکستان حکومت په وس کې نه وي،
ځکه چې یو خود مخکې نه پر تیارې نه او بد قسمتې نه په پاکستان کې د کلایمټ چینج د لپاره خموتر ډیر وخت نه رپورټس راتل د دشمار راتل چې پاکستان چې کوم دی هغه دس ملکونو کې دنیا کې دی چې دا به کلایمټ چینج چې کوم دی دا به ډیر خطرناک طور باندې دا هیټ کوي، نو خو بد قسمتې نه د هغې باوجود څه تیارې د مخکې نه نو شوی.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينس یا د انوایرنمنټل ساينسز یو استاد پروفیسر ډاکټر محمد نفیس هم وایي پاکستان باندې دغه د کلایمټ چینج بد اثرات په کال 2002 کې پیشګوئی شوی و، بیا په تیر کلونو کې څنګه زیاته ګرمي او زیاته سردي وه، په کال 2010 کې څه قسمه سیلابونه راغلي وو او په وروستو کې څنګه راپورونه وو چې پاکستان د ماحولیاتي بدلون منفي اثرات په نښه دي، خو بیا هم د کلایمټ چینج دغه منفي اثرات نه د تحفظ لپاره څه قسمه تیاری په کار وه هغه نه ده شوي.
نو دا موږ پوهان د سونه کسان چې نو موږ په دې سواد باندې چترال باندې دې باندې موږ سټډیز کړی دي، نو موږ خو کلایمټ چینج سره ریلیټ کوو چې او دا بالکل کلایمټ چینج دی او دا به سیلابونه به په پاکستان باندې او خاص کر زمونږ بلوچستان صوبه او دا خیبر پختونخوا صوبه دی باندې به سیلابونه نور هم راځي. نو دا هغې سره دا دی چې لکه اوس په دې کې څو د پاکستان خپل فرایض جوړیږي، څو د انټرنیشنل کم بین الاقوامي نړۍ چې ده د هغو هم څو ریسپانسبلټیز جوړیږي.
د چاپیریال د ساتنې پلویان وای د کلایمټ چینج منفي اثرات نه تحفظ لپاره حکومت او نړیوال ادارو ته هم پکار ده مرستې شروع کړي، پکار ده پاکستان حکومت هم د ماحولیاتي آلودګي خاتمه د ځنګلو سیوا کولو او د اوبو د رواني انتظام لپاره اقدامات وکړي. د سره سره گاونډي هوادونو سره هم د اوبو انتظام مسلې هواري کړي او عالمی ادارې که پاکستان سره مالی مرستې نه کوي خو کلایمټ چینج د منفي اثرات نه بحالی یا د بیا رغونې کې د دلته خلکو له دې ماهرانه استعداد سیوا کولو کې مرسته وکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي او اوس په وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکا برابر دا خبره په سخت ټکو کې کوي چې د روس فوجونو چې د اوکراین زاپوریجیا نومي کم اټومي بجلیګر د مارچ د سلورم تاریخ نه نیولې ده، د دې د تحفظ او سلامتیا د پاره دي د یو بین الاقوامي معیار په منلې شوي طریقې کار عمل درآمد وکړي شي. ملګرو ملتونو کې د امریکای د سیاسي معاملو په باب له خصوصي ستر سلاکار جیفری ډی لورنټس په یو وینا کې ویلي دي چې موږ د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې بجلیګر ته به د سکرچا او د محفوظ رسایې د خبرې مرسته جاری ساتو. د دې مقصد د پاره دا ضروری ده چې روس دغه بجلیګر کې د اوکراین کارکونکو تکنیکی کسانو ته اجازت ورکړي چې د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو ټیم او د اوکراین اپریټران د هغې حکمت عملی په عملي کولو کار شروع کړي چې دغه بجلیګر د حفاظت د پاره ضروری ده چې دا شان د څه قسمه اټومي حادثې خطره کمه نه کمه کړي شي. دوی چې امریکا د اوکراین د دې مطالبې مرسته کوي چې د زاپوریجیا اټومي بجلیګر خوشه علاقه دي غیر فوجي وګرځولې شي. روسته دا اختیار حاصل نه دی چې دنیا غیر ضروری خطرو سره مخ کی او سم ممکنه اټومي حادثه وشي. د اټومي بجلیګر خوشه هر ورځ سناسه فوجي انخته کیږي او دې سره د یوې اټومي حادثې کې دوه امکانات زیاتیږي. تیر ورځو کې د شوی ګولباره له وجې بجلیګر نه بهر ته وتلې لاین پرې کړې شوی وو. دې سره د بجلیګر په حفاظت سره د چلولو د بندوبسونو د تالا ترغ کېدو خطره پیدا شوی و. سفیر ډی لورنټس په روس زور راوړلو چې دغلته ټولي فوجي کار روایه ختمی کی او دا په مکمله توګه اوکراین ته وسپاري. دغه اټیمی بجلیګر او دې کې پیدا کیدونکې بجلی د اوکراین ملکیت ته اوکراین نه د دې اټیمی بجلیګر د اخیستو او دې نه د پیدا کیدونکې بجلی روس ته د بوتلو کوشش به ډیر د پاراونی کوشش وی او دا و یقینا چې د خود غرضای او د کوتا نظرای عمل وی. سفیر ڈی لاورنٹس په واضح ټکو کې وی چې مونږ د روس هغه ټول کوششونه رد کوو کوم چې روس د اوکراین په جنگ کې د اوکراین بجلی او د اوکراین خلاف استعمالوي. د اوکراین د جنگ زورنا د عام اولس د پاره ورځ تر ورځ زیاتېدو ده. اوس وخت دی چې روس جنگ بس کی او سفارتکارۍ تکینی. پر روس لازمه ده چې د روس د خود اختیاری خاطر اوساتی د سچې د ملګرو ملتونو په منشور کې هم غوښتنه شوې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.